یا هیرې د ناروغي د درملنې لپاره لومړنی درمل دی چې تای دی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د ځوان فکر پروګرام ته مو خراغ لاس تویم. نن په دې غږیږو چې اوسګارې ناامنیو او جنگ جګړو افغان ځوانان څومره له خپګان یا ډیپریشن سره مخ کړي دي. هغه خپګان چې بیا د نورو ژورو رواني ناروغیو لپاره بستر هواروي او انسان لا پسې کړوي او زوروي. افغانستان کې چې لکلون رئیس جګړې روان دي لکونه کسانی له ژور خپګان سره مخ دي او لدی چې هر نیمه ورځ د غمونو چاودنو او وژنو په خبرونو پیلوي پر رواني کلک تاثیر کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې له 300 میلیونو زیات کسان په خپګان یا ډیپریشن باندې اخته دي. دا شمیرې کال په کال بدلیږي او د کرونا وبا په مهال خو دغه شمیرې لا پسې څو چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم د ناروغانو اندازه کال په کال خصوصا د جګړو په زیاتېدو چې مستقیم په ژوند او کاروبار سیوری غوړولی زیات شوې دي. د افغانستان د رواني ناروغیو او ډیپریشن یا خپګان یو مستقیم اثر د وزګاریو ده. د شمیرو له مخې چې د نړیوالو انډیکسونو یا جدولونو له مخې خپرې شوې دي، په افغانستان کې د بیکاری یا وزګارۍ کچه څه باندې 11% ده چې دا د ټول نړۍ په څو هیوادونو کې د افغانستان لوړ شمیر دی او په دې کې اکثر ډله ځوانان شامل دي. په نننی پروګرام کې له څو فعالانو او روغتیا پالانو سره خبرې کوو. لاغې ډلې اغلی ډاکټر برېښنا مالیار له لندن له موږ سره خبرې کوي. اغلی مالیار د لندن په لویدیس کې د رواني ناروغیو د یو روختون متخصص ډاکټر ده. لمکسر په دې اړه خبري وکړي چې خپګان څه دی، ځوانان څنګه په خپګان اخته کیږي او د دوی د ډیپریشن یا د ډیپریس کېدو عمده عوامل او علتونه له طبي او مسلکي لحاظ څه دي. همدارنګه د ځوانانو د پارلمان غړی غلام نبی شجاع چې د اورزګان اوسیدونکو هم دی، هلته چې جنگ جګړې روانې دي او اکثر ځوانانی وزګاره هم دي، لمکس سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. همدارنګه خالقیار صافی هم چې د ځوانانو فعال او د پوهنتون استاد دی، لمکس سره په دغه پروګرام کې ګډون لري. تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه. لمړی به ورشو ډاکټر مالیار ته. اغلی برېښنا، ژور خپګان یا ډیپریشن څه دی؟ ځوانان ولې پرې اخته کیږي؟
اول خو سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خفګان پیشه خفګان یو ناروغي ده، همداسې چې موږ فزیکي ناروغي دي لکه چې موږ بلاد پرشر جګزي یا سکر مسئله کوي. خفګان هم یو ناروغي او رواني ناروغي ده چې موږ ورته یا عصبي ورته هم ویلی شو. په دې کې سړی چې پیدا کوي دا څه ورته وایي، بعض اعراض علائم چې موږ ورته وایي پیدا کېږي د وجود انسان کې، او دا څو مرحلې لري کولی شي چې ډېر دونه ډېر جدي ونیسي. مایلد ورته وایي په انګلیسي کې، او یا ډېر ډېر که تداوي ونیسي او یا ښه ورته پلتنه ونیسي کولی شي چې ډېر مخکې لاړ شي او ژوره خفګان ترېنه جوړ شي. دا عرض علایم دا ده چې فرزن یو سړی احساس د خفګان کې یو داسې دا خفګان دی فرزن بعض وخت مونږون کې ټول یو شی روان وقتی یو خفګان کې به بیرته د نوځي بیرته. اما دا خفګان داسې ده چې ته دا مریض فرزن احساس خفګان همیشه کوي، فرزن هیڅ شی ورته احساس خوشحالي د خوښتوب نه ورکوي، خوب خرابیږي، فرزن اشتیای له منځه ځي، خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، نشي کولای چې خپل ورځني ژوند کې کار وکړي او داسې منفي فکرونه پیدا کیږي ورته او په بعضو خبرو کې حتی په بعضو حادثو کې احساس د ځان وژنې یا خودکشي چې ورته وایي دا ورته پیدا کیږي. او په ډېرو که دا ډېر پرمختګ وکړي او تداوي ونه شي حتی بعض خلک موږ ورته وایي دا جنون او دا سایکوسس په حساب دا کولی شي چې دته لاړ شي. او ډېر خلک یعنی جدي مرض ده که سړی ورته توجه ونه کړي. او ولې د تاسو یو ډېر پوښتنه په دا وه چې ولې علت یې چې دی؟ علت یې ډېر خبرې کېدای شي چې موږ په انګلیسي کې هغه ته وایي بایو سایکو سوشل کېږي. بعضې خلک ارسیت فرضاً ډرګر چې یو څه رول ولري بعضې فامیل کې د یو د ناروغیو د اعصاب ناروغیو جینیتیک اثر پرې ولري، یا دا بل چې د عادثات فرضاً خپله غربت یا د چا د لاسته ورکول جاب نه لرل فرضاً چې تاسو ویلی چې دا د بیکاري چې ډېر زیاته شوی افغانستان کې، په دې چې دا خپل جاب نه لرل نه تنها چې خپل د اقتصادي له نگاه نه تاثیر لري، دا د روحي له نگاه نه هم چنانچې اثر خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي او خپل نظر ته پیسه خپل له سترګو نه ولېږي. دا خپله یو علت کېدای شي. نور جنګ، موږ تاسو مملکت کې جنګ یو ډېر لوی عمده ده، په دا غرض مملکتو کې چې جنګ نشته نه نور عادثي دي. یو د څلور د اسرائیل له بخې له څلور نفر نه یو نفر تکلیف د اعصابو کې گرفتار ده. په جنګي مملکتو کې خدای دا ارقام ډېر جګ دي، په دې چې د جنګ سره ډېر زیاتی کولی شي چې دا خفګان ورته پیدا شي یا انګزایتي دا تشویش چې موږ ورته وایي هغه، او بل د هغه نه پرمختګ چې موږ ورته وایي پوست ټراماتیک سټرس ډیسورډر چې دا عادتي کېږي یا مخکې خلک له منځه ځي. دا ټول سبب د دې کېدای شي چې ژوره خفګان منځته راشي. نو ځوانان په خصوص د کولی شي چې دا جوار خفګان هم ونیسي. دا سن لري، یعنی هر څوک پرسن که کولی شي چې خفګان ورته پیدا شي که دا حوادثو ته مخامخ شي. او د مونږ او تاسو خود دغه ټول زمینې د ناروغیو مریضیګانو ته په حساب مساعد ده. او که اوس په څه شی څنګه وکړو چې د ده مخنیوی ونیسو؟ یو د ما ډېر ښه د ما نظر دا ده چې د ما نظر نه چې بلکې د دا د ایسیا او د ریسرچ دا ده چې زر څونه چې موږ زر وشو کولی چې د خپل ژوره خفګان ځان ته ونه ساتو او چا سره خبرې کړو، دا اولین شی دا ده چې دا کومک واخلو. دا کېدای شي چې دا کومک فرزن یو چه سر اول خبری کول چه بانی سر اعتماد که یا فامیل یا ارتوک یا دوستان چوهی چیزی دقیقه یا احساس کنم پا خپل بعض وقت دا شریک کول دا خپل دا پرابلم یا دا آلت دا خپل یا چه آرانتیا من سرویی. او
ډاکټر برخنا وبخی، آیا فکر کوي په دغه حالت کې چې تاسو تشریح کړل د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې فکر کوي دغه یو سموچ لار د تداوی به کار ورکړي؟ ځکه چې دا خو به د لویدیځو هیوادونو لپاره ډیر کار ورکړي. په افغانستان کې خو وضعیت تر دې لا کړکېچن بلل کیږي چې مریض په دغه یو شکل باندې غشي. فکر کوي نورې لارې هم شته چې لا پسې ښه درملنه وشي د ناروغانو؟
بله ولی ما لگه ساده بسید چایی شروع که او صوب چی خفگان چی باید اتمن لکه چیم دستی منزو داکتر بود ام دستی دیر ضروره چو داکتر او بود و خل دا مشکلات ورتوری دیر خطوب ده تداوی لری فرزن دوای چی منگو تا انتی دپرسن ویی که دا اما اول مرحله که تداوی وشی ده دیر خو نتیجه مورکی او خطوب د انتی دپرسان دا وخت په خلک پینو متادیږي، په دې چې ډېر خلک زنه جاریږي که زه دا دوا د اعصاب واخلم دا باید ټول ژوند واخلم. داسې نه ده، فرضاً هغه کېږي په څو میاشتو کې دا سړی مریض ښه شي او پس له هغه نه ضرورت نه چې ټول عمر دوا واخلي. اما هماغه وخت کې ډېر مهم ده چې ډاکټر وګوري او ډاکټر توصیه ونیسي. دا غیر د نه چې ډاکټر ګوري دا تداوی دا خو ډېر مهم ده، دا باید اول وکړي. د دې څنګه کې بعض شیان نور کولی شي خپله چې ځان کومک یا د فامیل ورسره په فامیل همچنان خپل دوستان خپل رول لري. فرزند فامیل د باندې چې احساس د ګناه ورته ورنی کې ولې ځان نشي کولی چې تغییر ورکړي. دا په دې چې دا ما مخکې وویل چې دا خفګان یو مریضي ده، نه یو ناروغي ده. موږ هیڅ وخت یو فزیکي مریض ته نه وایي چې ته ځان تغییر وکړه یا دا شی مه کوه یا وکړه، اما دا ناروغي خفګان ته موږ وایي چې ته ځان تغییر ورکړه یا داس خبره نشته. ته داسې کوم دا ډېر مهم ده چې دا موږ خپل مریض ته کومک کو ډاکټر ته ویسو ورته او چې کومک له لاسه کیږي پر من کار نشي کولی، اما نه دا چې وایي نه ځان دا خبره نشته ته دا فکر
کې دی ګرځي. دا ډېر مهم ده. مننه ډاکټر برخنا، تاسو کپلین کې پاتې شئ ورسره باندې له تاسو سره خبرې وکړو. اوس به ورشو خپل دوه نور میلمنو ته. ښاغلی شجاع د ځوانانو د پارلمان غړی راته وویل چې تاسو چې په یو داسې ساحه کې اوسئ په روزګان کې چې شاوخوا د ښار جنگ جګړې روانې وي، اوس هم تازه یوه ولسوالي سقوط شوې ده، هلته وضعیت څنګه دی؟ د یوې جنګي سیمې وضعیت څنګه دی؟ ځوانان
روزگان علاج تقریباً سخت حالت کی قرار لري. عادل سید ځوانانو ترمنز او خصوصاً ټول ځوانانو ډول فکری دماغی مرضی ولاړه کړې ده. ځکه ټول خلک په دې فکر کې دي چې زه وژل کېږم، ما کور نړیږي، سیمه مې چور کېږي. ځکه په روزګان کې وخت کې چې د خلکو حکومت دلته حاکم و، هغه وخت کې چې حکومت نړیږي د ښار مربوط هر څه په چور ځي. اوس هم دغسې یو فکر موجود دی چې دلته به هر څه چور شي، خلک به په ډلیز ډول ووژل شي. ځکه دې خلکو 13 کاله د حکومت تر څنګ درېدل دي. اوس حکومت او دغه نه غړي کې واکې دي چې هغه تجارت په مخ دلته چارواکي ځای پر ځای کوي، هغه د کفایتي کې هغه څه چې ولس یې غواړي هغه څه نه ترسره کوي. نو ولسونه بل خصوص ځوانان چې بیا پخته په سنگرو کې تر کړی دي، نو په زیات یو د سي دماغي ناروغي اخته دي چې حتی علاج نه وکړي. د زموږ د روزګان او کندهار لو لار باندې د ولسوالۍ د باندې هوایي پروازونه مو ډیر محدود شوي دي. خلکو ته وسګه نه معلومیږي چې ولاسم څنګه ولاسم. نو کله چې ستونزې په دې ډول باندې مخ ته راځي، نو په هغه صورت سره معلومه خبره ده چې د خلکو ژور خفګان په لوړېدو دي. زه تاسو ته واقعا د روژې د میاشت وایم. په روژې میاشت کې د روزګان ولایت یو څو ځوانان د طالبانو په برید کې شهیدان شول. د هغه له جملې څخه دوه هغه پیغلې چې نوې کوزه شوې د خپلو میړو د مرګ د اورېدو سره سم دواړه خودکشي وکړه، ځان وژنه وکړه. نو دغه حالات اوس ځوانان ته متوجه دي چې کچیر داسې حالت راځي موږ باید دا نه ووژنو، خو دوی ته پلاس ورنکو.
ښاغلی خالق یار صافی، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو خفګان څه بولئ؟ آیا داسې کسان مو لیدلی دي له نږدې چې په دغسې یوې ناروغۍ اخته وي؟ ولې علتونه څه بولئ تاسو؟
سنګری صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته د بحث درنو ګډونوالو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ټول باروغ جوړ استئ. سنګری صاحب، موږ او تاسو په دسي او ټولنه کې اوسېږو چې د طالبو اخکارو جنگ را پاتې دی، غربت را پاتې دی، بیلابیل نخوال را پاتې دی. ټولنې ته په کاتو، وضعیت ته په کاتو، او په کل کې چې زه څومره د افغانستان ځوانې طبقې د افکارو ته ګورم، ریاست ته ګورم، پراترون کې باندې د نه باور شتون ته ګورم، دا هغه څه دي چې د دوی په ځهانو باندې منفي تاثیر کړی دی. دوی په کلي ډول باندې، یعنی په مطلق ډول باندې، پر رواني ناروغیو باندې اخته کړی دی. موږ او تاسو د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرو ته وګورو، هغوی وایي چې د افغانستان 50% خلک یا 50% وګړي دا رواني ناروغیو باندې اخته دي. مګر موږ او تاسو چې په کومه ټولنه کې اوسېږو، کو چیرته په حقیقي ډول باندې وګورو، نظر ورته واچو، دا اندازه له دینه سوچند لوړ ده. وګوري تاسو عملاً د ځوانانو فرار ده. کله چې له یو هیواد نه څوک تښتي، څه فکر کوي؟ دا خپل پرواني غي باندې یا پرواني ډول باندې دغه شخص د پد دي جبرول دي همدغه شخص اړ کول دي. نو موږ د اندازه د شپیتو نه بره ګڼلی شو. زموږ استاد د افغانستان خلک هغه کو ځوانه طبقه ده، سپینګیری دي، خزی دي، حتی ماشومان هغه په روحي ډول باندې ځپل شوي دي. عملاً د لیدنه څوک سترګې نشي پټولی. یو نه په یو ډول باندې موږ او تاسو سره تشویشونه دي. وګوره جنګ خو یو لوی عامل دی د ټولو بدبختۍ امور ده، مګر په عمل کې تاسو وګورئ یو بل عامل چې هغه په رواني ډول باندې زمونږ استاد سیا ذهان ځفي، زمونږ استاد سیا ځوانان سپینګیري د ټولنې غړي هغه په رواني ناروغیو باندې اخته کوي، هغه فقر دی. زمونږ استاد سیا ټولنه کومه تاسو ته دقیق نظر وکړو، د دې وروستۍ راپورونو ته کومه تاسو ګورو 90% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. نو یو څوک چې د خپل کور د خپل فامیل هغه لومړني ضرورتونه نشي پوره کولای، نو په حقیقي ډول باندې موږ او تاسو باید له دې نه سترګې پټې نه کړو چې رواني ناروغۍ اختلالات دا زموږ استاد په ټولنه کې شته دي. زموږ استاد د ټولنې ډیر غړي په اخته دي.
مننه ډاکټر برېښنا. تاسو راته وایئ چې دغه واقعیتونه ته په کتو چې په افغانستان کې اوس حاکمه دي جنگ جګړې دي، ناخوالې دي، اوزګار خلک هم زیات دي، او دا واقعیت هم شته چې د انسان له پیدایښت تر اوسه پورې غمونه شته، تر څنګ خوشحالي هم شته. فکر کوي له دومره ناخوالو سربیره د خوشحالۍ لارې شته؟ په څه ډول باندې خلک کولی شي چې ځان خوشحاله وساتي په دغسې یو حالت کې؟ هم دی وی ډاکټر یو متخصص په صفت کې وایي.
تشکر، مننه تاسونه. اول خو ریختیا دا د افغانستان جګړې نه څلوېښت کاله ډېر خلک په دا تکلیفو. زه کاملا موافق یم دا تاسو بل میلمنه چې وویل چې د فیصدي د څوک چې منتهل پرابلمونه لري یا روحي ته د شپېته فیصده نه باید جګ اوسي. په غرب کې چې دا یو نه څلور ده، نو هلته چې دونه کلو کې جنګ وي خو د ده شمېر ډېر زیات کېږي. صحیح دا دراسه خبره چې د مملکت کې جګړه روان ده، غربت په کې شته، دا ټول همچنان هم په کې د تاسو خبره همچنان ښه شیانم شته. د افغانستان نو دا جنګو کې نو ډېر مشکل ده چې سړی دا هغه شیان چې موږ توصیهګانې کو هغه جامعه کې تطبیق شي په دې چې امکانات کم ده. اما بیا هم بعضی شیان کولی شي چې هغه ته سلف هلپ وایي چې ځان کومک وکړي. موږ صحیح ده چې دا جګړه روانه ده، اما بعضی سړی باید ډېر په دا مرحله کې ډېر داسې چیکی وی چی چی شایده کولای شم، چونه می چیزه چاره لرم، چونه امکانات لرم، دا خوشته از چونه کولای شم چی پر دا غالت که زی هم چنان زان خوشحال وستادم. مثال دی مصروفیتونه چی کولای شی چی زان مصروف وستادی، مثلا خبرون لیدل چی دیر زیاده اکثریت دیر منفی شایان تکشته، یا دا بعض خلق دی گوری پزن پر سوشل میدیا که کومن پیشانه باندې توجه کول دا خپل فرنده خود د غژوار خفقان ته نورم خرابې فرزن کوشش وکي چې ځان مصروف وساتي. فرزن دا د سپورت کول او یا کبه نه ډیر امکانات ني فرزن یو پیاده قدم وهل په یو خ فضا کې، په آزاد فضا کې. دا ډیر مهم ده چې دا ځان ته یو وخت ځان ته ورکي او ځان پکې مصروف وساتي. هغه شیان وګوري چې ورته احساس د خوشحالي ورکوي. ځان ته یو پروګرام ولري چې څنګه کولی شم دغه حالت ته په دغه امکانات کې څنګه ځان کولی شم خوشحال وساتم. خپل دوستانو سره، فامیل سره همیشه په خپل په حساب د پرابلمونه شریکي او خبرې وکي، او همچنان هغه چا سره وګوري او بل سره د خپله د سپورت د فامیلي ډېر زیات مهم ده. نو دغه بعضې شیان دي چې کولی شي په یو اندازې پورې ډېر مشکل ده. تما ډېر مشکل چې زه څه شی ووایم چې دا هغه د امکانات ولري، اما بیا هم په هماغه وخت دغسې ساده شیان بعض وخت کولی شي چې د یو چا فکر تبدیل کړي، او ډېر لوی شی باندې فکرونه کې پلان ونه لري. فرزن ورځ په ورځ به وګوري چې نن چې شی کوم سبا، له دې نه چې وګورم ولا دا دوه میاشتې پس چې شی کېږي، درې میاشتې، یو کال پس. په دې چې د افغانستان شرایط ډېر مشکل د چته پیشبینی او غیلغه نه دا خپل د روی له نگاه تشویش دی ډیر کی کته ډیر دول ډیر لاند لوی فکر اوکی نو په دا سیان باندې کولای شي چې ځان خوشاله وساتي ما د تمرین نه وایلې د منفي شیان نه ځان ساتل مې وایلې او امچنان بعض زوانان دی چی زی فرزن مواد مخدر یا شراب چی هلتن پینسون امکان نتشته تا ده بانده زان اختکی دل پارا چی دا کریختیا دا خبگانی جیر جوهشی او دو زدنه چی داکتر تلاشی غواهی چی پا ده بانده زان تدویتی دا دیر مهم دا چی داشن نور روحی تکلیفون زیادی یا نور پرابلمون ایجادی سو دیر مهم ده چه داکتر رو گوری پا دست حالتو که فامیلین هم پا جریان که اوسی چه دا جوار خبگان ده و باید داکتر رو گوری نو بعد نور جامو که فرزن شده سایکالوجست یا چه اثر خبری که دا خدا امکانات پیگه مبانستان که کم ده هم ده اما در بعضی ساده شایان اما بیا هم به سری روان مادی کولی شی خطاسی بولری
بله مننه کوم ډاکټر صاحب زبا اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم 0922515 او 0993540 کله افغانستان زنګ راوي یو کله بهر زنګ راوي 00 422 11 43 1 3 8 دا مو د بهر شمیره ده او همدارنګه په ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس کې په سکایپ زنګ راوي آلته به مجر راوخلو کولای شي موږ ته زنګونه راوي ک د پروګرام لملمنو ته پښتنې لري یا کوم نظر لري د ځوان فکر د دې وسنې موضوع باندې مهرباني وکړئ نو مو واخلې او لکم زای مو زنګ راوالې ده
برو فخر ما د پارون نورستان ولایت نه
ستړي مشه له خایستان نورستان د ځوان فکر پروګرام ته په ماتمن غوګ نیولې وي څه نظر لري د دې وسنې موضوع په اړه باندې چې ځوانان ولې په خپګان اخته کیږي او څه د حل لارې تاسو پیشنهاد ولای شئ یا څه پوښتنه کولای
او دای له کله څنګه چې مختارل ډاکټر صاحب ویلې ا اندای له تنه دیزی اول فقر غربت ده دا بیروزګاری ده دلته د خپل منځ کې دا خلکو خپل منځ کې دا کمینه محبت ده دا نشته 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 اختلاط نشته ډیر د غدي موارد دي چې دا بایشوی دي چې خلک د غدي دا رواني تکلیف لري
مننه کوم بل اوریدونکو هم ک ول روغه بم را واخلو مهرباني وکي څوکي د ازادي رادیو ځوان فکر پروگرام او ریک غواړي چې د پروگرام په موضوع باندې را سره خبري وکي لطفا زنګو هي او را سره خپل نظر شریک کړئ
سلامونه محترم توتا ټول هیوادولو ته درنو ملمنو ته په درخواست ورداګم د باندې شکل څه لوي ورداګم
او مننه مهرباني وکړئ د پروګرام موضوع خو به موریدلې وي څه نظر لري په دې ارتباط
وکړم لکه څنګه چې درنو ملمنو خبره وکړه د دې د خبرې په دایید و مې نو وکړم دا سیمه نشته چې بدره راوونی ستونزې نه وي لکه د وخت چې ملما وې یعنی زه خپل امام په دغه تشويش کې وم چې لکه دا و چې د جنگ حالات روان دی په اړه سیمه کې په اړه ولسوالۍ د بابا کورلنګي او زبا ته فلو دی یعنی هر څلای دا فکر کې دی چې توازه څوک د لاس اور کما یو د کورانه غلای د لاس اور کم په دوه یو به دا مشکل اسرائیل یو اوس مخامخ کې نو په سبا اوس مخامخ کې یعنی دا حالت کجور یعنی ښه فولم انسان دی زر به 15 ورځو کې دایره وني حالت ته یعنی په افغانستان کې 15% پرامونستون زو باندې اوختادي صرف یعنی په لورو پراتو سیمو کې زه فرخ خلک په دغه مشکلات باندې ډیر مبتلا دي چې هغه لري پراتي سیمې دی او التاوما او غوي نشته والته ظلم او زیاته ډیر کې د افغانانو سره یا د ویډاله د خونه یا د بل ډاله د خونه یعنی داسې مشکلات او راس په ورځ په افغانستان کې په خصوصا په لورو پراتو سیمو کې پروخيږي او پروښو وی دي نو د درنو ملمنو نه به مو سوال دا غوي چې څه کولای شي هغه د ټولنې کوم جوړ خلک چې په مخ کې دي هغه ټولو د اشتمن دي یعنی لوستی وای دغه رواني حالت نه یو دوه پرهونی حالت باندې مبتلا کی هغه واسطه دونه لري چې دا د دوه پرهونی څخه دوا وکړي غشتمن ته څه باعث ده چې باید څه وکړو؟ د غزوان ته چې دی ته د رواني عصبي رواني حالت باندې مبتلا دی، او شتمن ته څه شتمن د ټولنې وګړی باید څه ورته وکړو؟ ډېره زیاته مننه.
مننه کوم ژوندی اوسه. د پروګرام درنو مینوالو، د ځینو اوریدونکو غوونه مو واوریدل، یو له پارون نه زنګ راولی، بلم له بند له چکول سوالینه زنګ راولی. خغله مخکې لدی چې میلمه ته ورشو، یو بل اوریدونکو بم راوخلو، مهرباني وکې د ورسته اوریدونکو بوس راوخلو د برخه کې، بیا به ورسته میلمنو ته ورشو، مهرباني وکې.
السلام علیکم کاندیدے صاحب، تاسو سلام الله دوه درنو مېلمنو ته ټول ورېدل.
مننه ژوندۍ اوسې څوک یا ولکم زه یم زنګ راواله ده.
مننه زه د اولار سینټینګ کابل.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو به ماتمن اوریدل، یو وخت به ورته یاستې. د ځوان فکر په دې پروګرام کې په ژور خپګان غیږو دا چې ځوانان ولې په دغه سیو مرز او ناروغي اخته کیږي، او څه د حل لارې تاسو خپل بولئ.
مننه د ځانګړي سیټو پلانو ټوک سره وغږیږم. د ځوانانو کوم وګورو بیا بیر څو ټول افغانان پر روحي فشار باندې اخته شوي دي. دا د څلوېښت کالو جنگ دغه موږ تر اوسه څه چې موږ یې فهم، دغه زموږ ځوانان او زموږ ډېری خویندې میندې په دغه روحي ستونزو باندې اخته کړل. د دې تر څنګ کوم بل موارد موږ وګورو، همدا موارد هغه دغه دي چې دغه د خبرو اوریدل خلک خبرونه ډیر اوري، د کرکی د وحشت او د ناولې د خبرونه دي چې خلک دې ستونزې سره مخ کړي دي. موږ ګورو کوغه یو دکان هم یو د پولیس سره بنات وي سیاسي بحث وکړي، کوغه یو دکاندار هم د پولیس سره دکان کې بنات وي سیاسي بحث به شروع کړي. یو دغه هم د مورد د جداز مار خپل شخصي نظر دی، او یو موږ د بیروزګاری ځوانان تر دې حد رسولي لې چې په جوړ خفګان باندې اخته شي.
مننه. بله ژوندۍ اوسې، مننه کوم. زین اوریدونکو له موږ سره بیا هم خبرې وکړلې. ښاغلی صافه، تاسو چې د پانتون استاد یاستې، له ځوانانو سره سروکار لرئ، لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو د ورستۍ اوریدونکو ویل، په افغانستان کې ډیر په سیاسي موضوعګانو باندې بحث کوي، برعکس د غربي وادونو چې دلته په مغه کار کې چې تخصص لري خبرې کوي، په نورو مسایلو کې ډیر لاس نه وي. مګر دوی لکه څنګه چې ویل، په افغانستان کې هر یو نیم سړی په سیاست غږیږي او په مسایلو غږیږي. څه فکر کوي؟ خپل سیاست خو جنگونو بیا ورسته په افغانستان باندې ټولنه کې لغمونو او مشکلات سره تړلې ده. دغه باسونه تاسو څنګه ارزوي؟ باید وایي کی ک څنګه یا لاس تری واخلي چې هداقل د ځان د پرمختګ په فکر کې ووسیم؟
فنګ دې سبب اصلا موضوع دا ده چې انسان طبيعي جوړښت او خپل کم چې خپل رایز انسان لري په طبيعي ډول باندې هغه شانو سره دلچسپي لري چې هغه په ټولنه کې معمولي او نوي او جديدي. نو تاسو د سیاست موضوع په افغانستان کې دا کوم نو تاسو وګورو لکه نه په جګړو باندې ولاړه دا تقریبا یو څه د ورمن پارم کې تر کړې ده. روسانی ټول کړل زموږ تاسو سیاست په جګړو باندې ولاړ دي. اوس وخت کې زموږ تاسو د ټولنې وګړي ځوانان په دې باندې باس کوي، دا د وخت د حالات موضوع دا په دې وجه باندې دوی منځ کې تکراریږي. اصلا مهمه دا ده چې موږ تاسو د ځوانانو لپاره هغه فرصتونه چې په نړیواله صدا باندې نور مملکتونو موږ تاسو د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یادولې شو چې هغوی کوم فرصتونه چې د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې رامنځته کړي زموږ تاسو په مملکت کې نشته. کچیرې دغه فرصتونه د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې، د مصروفیت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې رامنځته شي، نو زه وایم چې انشاءالله په سیاست موضوع، د جنگ موضوع او بیا د دوی د خبرو سره ټکی نه وي، مګر هم فرصت نشته، بل شی نشته، یوازې د دوی په منځ کې یوازې جنگ پاتې دی، یوازې سیاست پاتې دی. چې د دوی لپاره هغه د خبرونو او په کل کې د مشغول دی، هغه د اصل دی. وګورئ تاسو یو سړی به دیقان وي، هغه به د بل دیقان سره په سیاست باندې خبرې کوي، مګر په دیقان به خبرې نه کوي. مسله دا ده چې دوی په همدغه موضوع کې چې مشغول دي، هغه نوې موضوع ده، په همدې خاطر باندې په دوی خبرې کوي. اصلا په کار دا ده چې زموږ استاد چې کورنۍ باید کوشش وکړي د ځوانانو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې په هغه کې مصروف شي. یوازې مهمه دا نه ده چې د کورنۍ نور آزاد چې هغه په کاروبارونو کې مصروف دي، د خپل ځان غم وکړي. هغه څوک چې په کاروبار کې مصروف نه دي، د هغوی لپاره هم د کاروبار د جوړولو، د فکر ورکولو یوه ذریعه، یوه وسیله پیدا کړي. همدارنګه موږ تاسو کولی شو ځینې ملګري چې په همدغه حالت کې راسره دي، اوسېږي راسره، هغوی نه همکاري وغواړو، د هغوی نه په دغه برخه کې مشوره واخلو، او که چاره نه مشوره وغوښتل هغې ته سمه مشوره ورکړو. دارنګه زموږ استاد چې مدني ټولنې موږ او تاسو چې دلته لرو هغه کوچیر له شخصي ارازونه راووزي او د خلکو فکرونو باندې کار وکړي، د سیاست د اړخ نه د اقتصاد طرف ته فکر واړی، د جنگ جګړو لورې نه د هیواد جوړونې هیواد آبادونې طرف ته فکر واړی، زه همدا به یو مثبت خبره یم. همدارنګه موږ او تاسو رسنۍ لرو، البته ډېر رسنۍ زموږ استاد په هیواد کې چې فعالیت کوي د هغوی نشرات هغه د نافذه قوانینو په خلاف دي، موږ تاسو اوس عملاً ګورو چې هغوی تقریبا تخریبي طرف ته فعالیتونه کوي. د دوی مسؤلیت دا دی او مکلفیت دا دی چې سره دې دوی مکلفیت لري چې داسې نشرات وکړي چې هغې کې د ځوانانو په فکر باندې د هیواد جوړونې هیواد آبادونې همدارنګه په آینده باندې د باور کونې په افکارو باندې کار وکړي، او نړیواله ټولنه مکلف ده چې زموږ استاد په هیواد کې څلوېښت کلنو ناخوالو ته نور د پای ټکی کېږدي. یوازې د جنگ جګړو دا کوم تغت چې دی د دوی په ذریعه باندې کو په اخلاص کار وکړي ټولېږي، مګر هم د دوی هغه هڅه چې په اخلاص یې باید وکړي تر اوسه پورې نه ده کړې. نو په دې وجه باندې زموږ استاد ټول هیوادوال هغوی فکر د جنگ جګړو طرف ته دی، اکثره نظریات او اکثره مشکلتۍ په جنگ جګړو باندې ولاړه ده.
مننه کوم. خغلی غلام نبی شجاع، د افغانستان د ځوانانو د پارلمان د ځوانانو د فکرونو د تغییر لپاره د خپګان باندې د دوی د ناخته کېدو په خاطر باندې څه پروګرامونه لري یا په ټوله کې څه فعالیتونه شته په دغه مورد باندې څنګه؟
او بلې، په دې مورد باندې زیات فعالیتونه ترسره شوي هم دي، تر لاس لاندې هم شته، او همدارنګه په روزګان کې سیمه ییزې رسنۍ د دې لپاره چې د ځوانانو فکرونه جوړ کړي، هغه د اقتصاد برخې ته، د تعلیم برخې ته متوجه کړي، بالکل ډېر کار شوی دی. یو خبره دلته مطرح ده، د داسې ګډونوالو خپل نظریات وړاندې کړل. یو څه چې توپیر کوي هغه دا دی، کله چې یو څوک په زندان کې واچوي، د زندان د کس یوازینۍ هیله دا وي چې له زندان څخه ووځي، دا چې دی اقتصادي برخې ته کار وکړي، تعلیمي برخې ته کار وکړي، ټولنیزې برخې ته کار وکړي، هغه څه ټول شاته پرېښي وي، یوازې له زندان څخه د وتو پر سر بحث کوي چې زه څنګه له زندان څخه ووځم. په روزګان ولایت کې ما مخکې د ټول خلک دا اوس دې ته په تمه دي چې هغه بندې شل دقیقې یا لاس کې مخکې د امیږي د دار تړي او تر ازواړم دی هم دې ته پتاونی چې ما دا دار کړی ته اوس خېږي یا می شباب ورسته خېږي. نو په دې حالت کې چې کله ځوانان راګریږي، بیا ته به خبره ده چې هغه نشي کولای هغه مثبت لارو ته ادامه ورکړي کله چې د هیواد خلکو غوښتنه ده. او یو شی دلته مخکې مرګورو مطرح کړی چې اقتصادي برخې ته باید کار وسی، مدني ټولنې او خلک په دې برخه کې باید هڅه وکړي. زوایم کچيري موږ متوجي سو زموږ د هیواد نننۍ هغه اقتصادي برخه چې موږ اقتصادي خلک وینو، هغه اقتصاد وینو، هغه نیوي چې ساده سیاسيونو په لاس کې اخیستل زموږ په هیواد کې ټول هر څه په سیاست باندې راګرځي. هغه کسان چې په لوړو مکفو کې د هغه اقتصاد به جوړي، کم څوک چې غټ سیاسيون دي د هغه اقتصاد به جوړي، خلک اصلي اقتصاد چې هغه د تجارت تلارې، هغه د زراعت تلارې، هغه د بلې لارې ورته متوجي شي، ټولې پرېس دي یوازې په دغه برخه پسې حرکت کړی دي چې هغه سیاست دي. د نور هیوادو خلک په سیاست چې کار لري هغه خپل اقتصاد د بلې لارې برابرې هغه په کومه برخه کې تخصص لري په هغه برخه کې رسیدنه کولای شي. ولې زموږ دغه اوسني حالات چې د ځوانانو فکرونه مخشوش کړي دي، ځوانان یې مایسته کړي دي، هغه هم لامل دا دی چې تجارت دولت په لاس کې اخیستلی، که په دولت کې جنور چوکي درلودل شي اقتصاد به ولري، که په سیاست کې شریک وي شي اقتصاد به ولري، ولې که د دې برخو څخه ایسته وي بیا به نه اقتصاد لري نه به قدرت لري. په نړۍ کې که متوجه شو د دوو هدفو لپاره ټول خلک قرباني ورکوي او حرکت کوي چې یو اقتصاد یو بل قدرت وي. په افغانستان کې هم د دې شي لپاره هڅه کېږي چې اقتصاد جوړ کړي او یا قدرت جوړ کړي، ولې اوس دواړه څه په دولت کې راڅخي هم قدرت او هغه اقتصاد. کله چې راڅخي بیا نو ټول خلک تخصص په دې برخه کې ولري یا ونه لري فعالیت یې پر همدې یوه برخه دي چې بس په سیاست کې بحث وکړي، هغه څه په پوهېږي او یا نه په پوهېږي. نو په دغسې حالات کې د ځوانانو راګرځول سمې لارې ته، مثبت پروګرامونه په لاره اچول د سیمې ځوانانو ته داسې ایسي لکه خلکو ته چې ټوکه وایه، په ټوکه کې خلک اصلي مطلب نه فهموي، یوازې د خندا دپاره یې متوجه چې کوم وخت چې ټوکه پرې کېږي دوی ورته وخاندي. دلته هر څه په دغسې یو ډول بدل شوي دي چې خلک هر څه وکړي 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 بیا د خلکو په سترګو کې چې کوم واقعیتونه پراته دي هغه بل څه دي.
ډیره مننه کومه ډاکټر برېښنا، تاسو په رسمي کار کې میاستې، دا پښتنه بل تاسو حکم کو بیا موږ غوښتل چې لاړ شئ، کولای شئ او که پاتې شئ نو موږ به خوشحاله چې تر اخر د پروګرام را سره پاتې شئ. د پروګرام د ګډونوالو خبرې مو واورېدلې. یو څه چې دی په افغانستان کې معمول دی، دا چې کورنۍ او په مجلسونو کې مشران چې خبرې کوي نو ځوانان او ماشومان ټول ورته غوږ وي او فکر کوي له رواني لحاظ د دوی پر روان باندې څومره تاثیر کوي، دغه فرهنګ څومره ښه دی څومره ښه نه دی چې ځوانانو ته هر ډول مسایل وویل شي او دوی پر روان باندې لمغه ماشومتوب دغه سي تاثیرات لري که څنګه، او څومره بل اخر دوی بیا هغه سي تربیه کیږي چې څه اوري او هغه سي بکیږي.
مننه ډیر زیات ډیر ښه سوال ده. اول خو دا ټول میلمنو او سوالونه ټول یو بل سره ټول ارتباط لري، رابط لري او ډیر مهم نقطې دي چې دا په ساتو بحث نیسي. یو شی بیا مخکې لیدنه چې تاسو اصلي سوال ته جواب ورکم چې دا خبر مې یاد ونوځي، ناروغي روغتیا د ټولو وظیفه ده چې په کې برخه واخلي، دا له خلکو نه نیولې تر حکومت پورې تر بین المللي خصوصا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې او میډیا دا تاسو جوز پروګرام لري، دا ډېر یو ډېر مهم نقطې دي چې خلک نه دا آگاهي پیدا کړي او د ناروغي روغتیا نه د ځوانان چې لوی کې خپل اول دا لوري ضرورت چې یو مشکل پیدا کړي دغه وخت نه موږ باید فکر وکړو د یو ناروغي روغتیا د روحي روغتیا لپاره، فده چې دا د هغه ځوانان چې ډېر زیات په نړیوی روغتیا باندې اخته کیږي هغه څوک دي چې نور مشکلات د وړکتوب نه شروع کیږي، هغه خپل چې سرزنش ګوري مکتب کې کور کې او بیا همداسې لویږي، نو په دې کې موږ همدغه نقطه مې غوښته یاد کړم چې دا ټول دي موږ چې نړیوی روغتیا وایي باید په دغه روغتیا باندې رواني روغتیا باندې د ډیر وخت نه باید د فکر کې اوسو چې دا په دې کې مکتبونه رول لري، همدغه څه مویلې ته مسجد پورې ته پلار و مور او فامیل دا دی چې ټول پکې داخله شي. او راغلو په تاسو په سوال کې چې د لویانو دا خو زموږ تاسو کلچر ده چې او انانام ده چې د لویانو خبرې باید واورو او خبرې وکړو، هغه د هغه کچو خبرې وکړي هغه نو پیس به تربیه ویل کیږي یا کوم تازنش کیږي. خدای چې سړی د لویان خبرې بعض وخت نه وایم چې د لویان خبرې ټول فرمت خیلی نیدی لاغوی تجربه لاغوی فخی باید غواد نیسی، اما باید در لویان مشران زوانان تم وقت ورکی پده چې اغا وقت که چه مشران لوی شوید اغا وقت وقت فرق کهو شرایط فرق کهو در اغوی در مسئولیتون فرق کهو، اما اوز پردن زوانان وقت فرق بگی دوی مشکلات فرق کهی دوی اغا زمینی چه ورطا مساعده فرق کهی، نو باید مشران دوی در زوانان تا وقت ورکی چه دوی خپل اظهارات خپل نظری چې لري ورکی، او دا په خپل د ځوانانو اعتماد په نفس شوی یا زیاتی او د ځوانانو او د مشرانو منځ کې یو ښه رابطه اوسي، د دوستی رابطه، نه چې خدای نخواسته که مشر انتقال چې همیشه زه صحیح وایم دما خبرې صحیح ده او ځوانان ته ځوان یې نه پوهېږي، دا نو د دا 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 سی یو طریقه باید کار ونه خسي.
ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم، موږ یو راپور درلود له غزنی نه چې جنگ جګړو ځپلی دی، هلته هم د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر باندې له کلونو راهیسې د جګړو راپورونه ورکول کیږي، هلته اوس د ښځینه ناروغانو شمیر زیات شوی دی، بیا یې ډاکترانو عوامل کورنۍ تاوتریخوالی بللی دی، څه فکر کوئ توصیت څه لرئ د افغانستان خلکو ته چې په کور کې باید لکوم کوم مسائل دوی لري پاتې شي چې بالاخره دغه کورنۍ فضا هم خراب نشي او ځوانان جونې اولکان ک تربیه کیږي را لویږي، هغه د پلار و مور غ حالت په کتو باندې بیا په خپګان یا په نور ناروغي باندې اخته نشي.
مننه تاسو سوال نه، افغانستان کې جګړه ټول باندې ده، خځو باندې او دا یو عمومي چې ټول ټول خلک د دنیا رنجوري نو دا نو خزه باندې نه تنها چې د جګړې دا تاثیر د د هم چنان د تریخوالي کور کې دا نو باید د نوې روی ناروغي زیاته اوسیا فیصدی خزو کې نو زه زما توصیه دا ده چې صحیح ده چې دغه نظر کې نارینه باید دا نظر کې ونیسي چې د ښځې هم چنان دغه سې چې موږ فشار لاندې یاستو فشار دی روی باندې یاستو د ښځې هم چنان دي موږ ټول یو مملکت کې ژوند کوو نو موږ باید خپل دا کار او د بیرون نه رانوړو خپل کور ته او ښځه ډېر مهم اصلي میوه د کور دی په دې چې هغه طفل ماشوم تربیه کوي هغه اول خپل د ورځې نه چې پیدا کیږي او دا چې لویي ډېر زیات رول لري که مور آرام اوسي نو مور ساعت رواني خو اوسي هغه کولی شي یو ښه ماشوم نورمال او رواني زندګانه یو ماشوم جامع ته تقدیم کړي او دا ډېر مهم ده چې دغه نقطه مد نظر ونیسي په خصوص د دې چې فرزند دا ښځې خپل له نارینه نه زیاتره دا د رواني فشار لاندې پدې چې د دوی احساسات زیاتر ده او مختلف د فیزیولوژیکي د لنګان هم چنان فرزند ښځې چې ماشوم پیدا کوي هغه وخت کې ډېر څه کوي یا بعض نور وختونه دي چې تاسو نه غواړئ چې د پروګرام وخت نه ده اما د دوی نه ما توصیه ده چې ډېر زیات دا نظر کې ونیسي او کور کې کوشش وکړي چې مور یا ښځې د کور خفه اوسي هغه ډېر یو منفي تاثیر اولادو باندې او فامیل باندې لري دا شیان دي چې بعض شیان دي چې ډېر ډېر کولای شي چې دغه ډېر یو اساسي تاثیر پر اطفال باندې ولري که مشکلات بعضې فامیلي لري شاید مشکلات د غربت ونه لري اما دغه اما که دغسې یو ښځه او میړه خپل منځو کې دغسې یو رابطه ولري اطفال طبعا د روحي له نګانه تکلیفونه به ولري او همدغسې به دا انتقالي خپل فامیل ته محیط ته او دا سلسله به جریان ولري.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنام مالیار. ښاغلی خالقیار صافی، شمیرو ته په کتو چې په افغانستان کې د 2000 نه راهیسې چې دغه جګړه روانه ده او لا اوس هم تشدید شوې ده، دغو مسایلو ته په کتو باندې او دا چې نږدې 200,000 کسان مړه شوي دي یا دغه تلفات په همدې حد کې دي دواړو خواو ته، او دوی خو مستقیما فامیلونه لري، بیا نږدې خپلوان او لرې خپلوان، یعنې په دوی ټولو باندې تاثیر کوي. څه فکر کوئ بلاخره هغه عمومي حل لاره به د دغې مسلې لپاره څه وي؟ یعنی څه وړاندیز کوئ تاسو؟
اصلا خبره دا ده چې موږ او تاسو له داسې تپل شوي جنگ او داسې جنگ سره مخامخ چې د خلاصون او د جنگ د خاتمې وخت پکې نه معلوم ټولنه کې کوم او تاسو وګورئ د یو کس په تلف کېدو د یو کس په لمنځه تک سره سلګونه کورنۍ هغه په عقلي ډول باندې په سوي ډول باندې د تاثیراتو لاندې راځي، د اختلالاتو لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي. دغه تاثیرات په ټولنه باندې مستقیم دي او موږ او تاسو په عمل کې یو. زما خپل حل لاره دا ده، جنگ چې نه ختم شوی په دې ملک به په عقلي ډول باندې هیڅ مناسب بل حل لاره نه، یوازنی حل لاره چې موږ او تاسو غواړو د خلکو اذهان جوړ شي، دوی په عقلي ډول باندې د ډیپریشن نه خلاص شي، د نورو اختلالاتو نه خلاص شي. ښه طریقه دا ده چې په افغانستان کې د لومړی جنگ ودرېږي، کله چې د خلکو فکرونه د جنگ نه واوختل، کله چې انسان ونه واجل شو، کله چې په انسان کې د وژلو د مفکورې په ځای د آبادولو او رغولو مفکوره پیدا شوله، زما خپل باور او یقین دا ده انشاءالله چې زموږ ستاسو ټولنه به په هغې وخت کې د وسادي پیسادي نن ان شاء الله په سوچند باندې ښکته موږ تاسو په دې کټګوري کې خلک ولرو. یو غټ عامل موږ مخکې خبرې په وکړلې چې څوک په هغه باندې رواني ناروغي باندې ښکته کیږي، هغه جنگ دی ټول سبب هم دغه جګړه ده. دغه تلویخ کلن تپل شوی موضوع ده په موږ او تاسو باندې چې اوس هم دوام لري او هیڅ آینده نه لري. نو که چیرې جنگ ختم شي، سوله وشي، دواړو طرفونو ترمنځ توافق وشي، انشاءالله کېږي به موږ یقیني چې د رواني ناروغۍ او کچا همدارنګه زموږ استاد د اقتصاد وړواله د آبادۍ برخه د مطبوعاتو د ازادۍ موضوع دا ټول بل خیر سره لږین روسته تضمین وي، امنګ او تاسو پرې باندې باور لرو کو چیرې جګړه دوام وکړي اوس وخت کې کومنګ او تاسو د دوه لکه کسانو د طلب کېدو یادونه کوو د جګړې د دوام په وجه باندې به کال وروسته د درې لکه کسانو طلب کېدو یادونه کوو که اوس وخت کې موږ او تاسو د ارقامو له مخې دوه میلیونه خلک فرضاً په اقلي او عصبي ناروغیو اخته ګڼو دا ارقام ورکوو په راتلونکي وخت کې به دا څلور میلیونه یادو ځکه وخت په وخت باندې موږ او تاسو د حادثاتو سره مخامخ کېږو له ټکرونو سره مخامخ کېږو د طلب کېدو د انسانانو سره مخامخ کېږو کله چې د انسانانو د طلب کېدو سره مخامخ کېږو دا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې د هغوی په کورنیو د هغوی په خپلوانو حتی د هغوی په قبیلو باندې تاثیر کوي نو تر ټولو ښه حل لار هم د جنگ خاتمه ده مګر هم کو جنگ نه ختم شوی په راتلونکي وخت کې به زموږ افسات ارقام نور هم پورته ځي البته زموږ د ټولو هیوادوالو په خاص ډول زموږ درخواست دا دی چې دواړه طرفونه نرمه خو خی په موضوع کې یو نسبی حل لارې ته ځان ورسوي یو نور په عقلي ډول باندې په سبي ډول باندې په اروایي ډول باندې زموږ افسات هیوادوال په داسې حالات کې دي چې د یوې شپې نه د بلې شپې پورې باور نشته په اوس وخت کې یعنی دا ټول د جګړې تاثیرات دي چې موږ او تاسو یې عملاً وینو ګوري نو که چیرې دواړه طرفونه ان شاء الله توافق ته ورسیږي په اروایي ډول باندې په رواني ډول باندې زموږ افسات هیوادوال مطمئن کیږي ان شاء الله په دې سره د رواني ناروغیو د ګیراپ کچم ان شاء الله ښکته راځي
ډیره مننه کوم ښاغلی استاد خالق ارصافه ښاغلی غلام نبی شجاع تاسو په اخر کې راته وایي چې بل اخره له دغه مر نه احوال سره بیره څه حل لاره تاسو وړاندیز کوی
دا چې مخکې هم ورود غدونه وکړه په افغانستان کې بیره دي چې سوله ونه سي دغه نه خالي چې موږ په هر برخه کې لرو ممکنه نه چې دا لري کو وس هلاره د دې لپاره امداد چې جنگ ودرول سي دواړه لري که طالب دي که حکومت پی صحیح د خبرې د اصول پر مخ وي سي ولې چې موږ دلته ګورو تر اوسه پر حکومت یو ځای ولسوالی یو په بل سکتیز خلق وجل کیږي سیمه خرابېږي بل ځای ته به دغه د سیاست کشمکش چې موږ ګورو وس د ملت حیران دي چې د دوی کشمکش ته وګوري او دلته د کندن د حکومت ته وګوري سړی فکر کوي چې د دې کوم خوا نیسي او کوم خوا د کچیر د سولې خبرې په واکې ډول مختلفاري نیسي موږ حلاره نه لرو حلاره به هم دغه د اوس د روزګان ملت ترجیح شوی دي دا نیول کیږي دا به د دریم انقلاب لپاره به انقلابونه لامجې ځای وسول چې طالبان انقلاب او بیا هم د وسنی حکومت بنسټ بدی ویل تکشې شو وسو او طالبان هم دغه مفکوره هم د نظر چې روزګان ملت په سپکیږي پر روزګان ملت چې قانون د طالبانو سل کا ته جنیالی راغلی کده دغه ملت ونی وسو د ژوندۍ سبا ټیک په شل سره جنیالی بدلیږي دغه جنگ چې نن په محدود ساحه کې تر سره کیږي دا په یو غلط او تراخه صحه باندې په داسې تشدد او په داسې وحشت روانې چې بیا به نړیم د کابو کې دوه وسونه لري افغانان خو بيخي نه لري نو قانون دغه چارې چې د وسند حکومت او طالبان ترمنځ فرصت ته چې د چارې څخه د حلاره ولټي او دغه هیواد او د مظلوم ملت دغه نه خو له تخوش غوري کوي ونه غوري د دې مظلوم ملت په سر باندې به یو څه طالب حکومت کما باندې جنگ بیا به د داعش او بل حکومت ترمن جنگي موږ به تل کڅنګ سرویس کال او شاتر او څه جنگ راګیری سرویس کال به مخکې 15 کال به مخکې نور هم د جنگونو د لړۍ داسې دوامدار روانه
ډیر مننه کومه ډاکټر برکنام مالیار د تاسو ورسته خبري به هم راوخلو دی عمومي وړاندیز په توګه باندې او ورستي پیغام په توګه باندې مننه
دا مننه دا خو د ټولو خلکو دعا ده او چې دا چې جنگ بشي او سولریشي اکثر مونږ به ګډاډیری او مغلق موضوع ده او دا خو چې دا به تر رقم خاطی شي اما مونږ د مونږ ټول وظیفه دا ده کدي دا رسیدیر ولکه تغییر چراو دغه برخی وکوي چې جنگ خلاص شي جنگ خلاص شي دا خبره صحیح ده اما دا چې ونی شي او څه کولای شي موږ تاسو ټول د دې د دې ملک دیو چې موږ شي کولای شي ما په نظر بیا هم ډیر مهم ده چې دغه تغییرات د فامیل نه شروع کیږي چې فامیلو کې په مجموع کې ماشومان سره خر او یا دا خزو سره دغه ډیر اساسي موضوعګان دي چې باید هم نظر کې ونیول شي او که څوک او زمينه د کار بعض د کار کول یو خود اقتصادي لنګانه بل د اعتماد په نفس لنګانه بعض د بعضي نور شین باید د کلچر افغانستان کې رواچی فرزند داده والنتری ورک په سیم نخلی یو وازی دي ځان مسلوب سختي ساتي دغه ډیر مهم ده نو دغه شایان دي بعض شایان چې کولی شي د مدني جامو دغه وسایل ته هم نظر واچي.
بله ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر برخنا مالیار، خاغلی غلام نبی شجاع او استاد خالق ارصفای چې د ځوان فکر په دغه پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه، او مننه اوریدونکو چې تاسو هم پروګرام تر پایه واوریده. او اوریدونکو د ناشناس په غاک د یوی خاصه سندری په خبرېدو سره به دغه پروګرام هم پای ته ورسیږي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی